ستوري مسی وخت د ماسپښین درې بجې سوې. نن د جمعې ورځ د 2018 کال د اپریل لومړۍ نیټه ده. د مشال لیډو په یو بله ګړۍ کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، ایران او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه نیمایي کې به منلا نصر د ټوکو ټکالو اونیز پروګرام ولري. خو په پیل کې به خبرونه واورو. وړاندې کوونکی دی ګلایاس.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. ایران وای د هند استخباراتي افسر نیولو موضوع له هغه هیواد سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې غیزمنولی شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان دی ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې همکاري وکړي او امریکا له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره د ډالرو په کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي. اوس د خبرونو تفصیل. ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلي ځینی عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وای نفی زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د کابلوشن یادوف په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له ایران سره شریکه کړي. له څو ورځو راهیسې د پاکستان رسنۍ خبرونه ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندي استخباراتو یو شبکه فعال ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. هند لا په دې اړه سندي ویلي. تیر ماخام په لکه مروت کې د سړک غاړې خغ بم په چاودنه کې سلور کسان وژل شوې دي. د پولیس ټانی مشر محمد ایاز بیگا مشال لري تو ویل پیخه د لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوې دی. وای د دې چاودنه هدف د فوټبال لوبي ته ورغلي ځوانان ول. ایاز زیاتوي چې وژل شوې کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمہواري چانه د منلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که بهرنی هیوادونه له وسلوالو سره مرستې ونکړي نو په یوه میاشت کې دننه د هیواد کې وسلوالو ته ماتې ورکولی شي. دا خبره تیر مازیګر د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری مشال لډیو ته وکړه.
د خارجیه با مخالفین
که بهرنیان زمونږ له مخالفو کسانو سره کومک ونکړي، دوی تجهیز نکړي، زده کړې ورنکړي، ملاتړ ونکړي او په جنگ کې ورسره شریک نشي، دا جنگ دی یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې مونږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي.
وزیر زیاته کړ چې په افغانستان کې دا مهال عربان، چچنیان، پنجابیان او ازبکستانیان جنگيږي. د افغانستان طالبانو مولا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې مولا ذاکر د طالبانو د مولا اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیر ورځ اسوسییټډ پریس ارجانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې ذاکر ژمنه کړي ډیر زر به د منصور له ډلې سره یو ځای شي. ارجانس وایي له دې سره به د افغانستان سولې هڅې ګړندې او پیاوړې شي. خو د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې بیان مولا عبدالمنان نیازي بیګا مشال اړتیا ویل دا خبرې یوازې پروپاګاندا ده او هیڅ حقیقت نه لري. تیر کال د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر امړینی خبر تر خبرې دروستو اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو، خو ذاکر د لټاکنې سره مخالفت وخود. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې تر هغه ډول ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه اګټ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانو بندیزونو سره سم سلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو تر هغه په لیست کې ور شامل کړل شوې دي. په دې کې جیمز الکساندر مکلین اټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د امریکا مالیه وزارت الرحمه د القاعده، طالبانو، لشکری طیبه او نورو پاکستانیو او افغان سغدري زډلو یو وسیله ده چې د یتیمانو د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي. وزارت وای مکلین اټاک یو سکاتلندي دی چې د طالبانو خواخوږی شو. د د پاړه شک کې چې له برتانیا او د خلیج له هیوادونو یې د یتیمانو په نوم پیسې راغونډې کړې دي او به یاغیانو ته ورکړې دي. په پیښور کې په یو کس عبدالعزیز نورستانی او د جامع اسریه په نوم یوې مدرسې، په کراچۍ کې پر نوید قمر او په سعودي عرب کې پر محمد اجاز سفارش هم بندیزونه لګول شوې دي. په سفارش تور دی چې د لشکری طیبه کسانو لپاره سفری کاغذونه برابرول او هغې ته د پیسو استولو انتظام کاوه. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې یې ژمنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ وایان امجد بټي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبې نشي ترسره کولی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنیو او د پاکستان له الف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ورغواړي. پاکستان وایي چې په لاهور کې د اتوار د ورځې د ځان وژونکي برید له وجې د افغان لوبغاړو سفر ځنډولی دی. په دې چاودنه کې تر اویا ډېر کسان وژل شوي ول او تر درې سوه ډېر زیات زخمیان شوي ول. تاسې مشال اړینو خبرونه اورئ. د اوباما اداري چارواکي له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي، چې دا باوري کړي چې تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تر اټمي موافقې وروسته هغه اقتصادي اسانتیاوې ترلاسه کړي چې ورسره یې ژمنه شوې وه. د دې اقدام رسمي اعلان نه دی شوی، خو دا خبره بیګا ځینې امریکایي چارواکو رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانس ته وکړه. د دې چارواکي نوم نه دی ښودل شوی، خو وایي د امریکا مالیه وزارت پر دې غور کوي چې له هیواده بهر بانکونو ته اجازه ورکړي چې امریکایي ډالرو ته محدود لاس رسی ولري، چې له ایران سره د مشروع کاروبار سوداګانو ملاتړ وشي. امکان دی چې دا اقدام به د ایران د خراب اقتصاد مرسته وکړي. وروستۍ خبر د کرکټ دی. د شل اوریزه کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه د اتوار په ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې ویسټ انډیز لوبډلې هند ته ماتې ورکړه او فائنل ته ووته. د چهارشنبه په ورځ په لومړي سیمی فائنل کې انګلستان نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. او اوس له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریالې رابیا کرم خان نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.43 روپۍ. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.50 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په خبر بنو او کوټه کې باران وي. په خبر کې بزیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 14 بنو کې 24 او 14 او په کوټه کې 25 او 14 وي.
خبرونه مولا ګل ایاز اوریدل او د موسم او کرنسی حال رابیا اکرم خان درکړ. تهران ویلی چې د پاکستان دغه ادعا چې د هندي جاسوس یې نیولې د ایران له لوري پاکستان ته ورغلی وو. وروسته د پاکستان میډیا له لوري د ایران په اړه ریپورټینګ د دواړو هیوادونو اړیکې خرابونه چې کارپو څه نظر لري.
مداری سرکاری میڈیا اگر کوشش کی تھی کہیں تو فلانا خبری ہونا چاہیے بلکہ دوستانہ خبری.
پاکستان له ترګری څنګه ځان خلاصولای شي او کارپو د شاو بد وستوال فرق ختمول غواړي او فیصله او دی وايي فیصله به کول غواړي چې دا ټول ترګر بد دی او لدی به ځان خلاصوي.
یہ سارے دہشتگرد برے ہیں اور ان سے اب کنارہ کش ہونے کی ضرورت ہے.
او په دوه منی مای کی عمل لانا سر د ټکو ټکالو نس پروگرام پام کولا لیکم.
السلام علیکم دا رادیو کمال دی او دا بل خدای خوار کړي بیا ګورګین جمال دی.
یوش مه نو ریپورټونه لرو لمشال ریډیو سره. او سم د خبرونی د خپل ریپورت. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر پړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولای شي. تیر مازګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبرسوي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له شو اړیکو خوشاله نه دي نو ځکه دا کارونه کوي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د کلبوشن یادو په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له تهران سره شریکه کړې ده. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
ایران وایي چې پاکستانی مطبوعاتو کې د هند جاسوس نیولو په اړه داسې خبرونه خپور شوي د سنه ایران او پاکستان ترمنځ په نسې تعلقاتو منفي اثر پرېوتی شي. بلخوا د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وینا وه چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړې او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی دی چې ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. نفیس زکریا دا هم ویلي وو چې د هند استخباراتي ایجنسۍ د جاسوس نیولو او د ایران د ولسمشر دوره دواړه واقعیت یو بل سره تعلق نه لري. زیارت په ورځ ایران د سفارتخانې نه جاری شوي خبر پاڼې په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشحاله نه دي او په مختلفو طریقو ایرانی ولسمشر د ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصله شوي کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي رابطې خرابول غواړي. د بیان مطابق چې په تیرو 70 کالو کې دا ثابته شوه چې پاکستان ته د خپلې مغربي پولې نه څه خطر محسوس نه شو. واضح دي چې پاکستاني مطبوعاتو کې لسو ورځو راسې دا ویل کېږي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هند استخباراتي ایجنسۍ د را شبکه فعاله ده. دې لړکې د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي چې مطبوعاتو له وجې په تعلقاتو اثر پرېوتی شي. دې زیاتوي
عموما چې کله دوه ملکونه آپس کې خبرې کوي او تعلقات ښه کول غواړي نو د هغوی سرکاري میډیا او د هغوی چې د نور خلک چې وي هغه کوشش کوي چې هوسټایل یعنی دښمنانه خبرې ونه کړي بلکې دوستانه خبرې وکړي. نو یس په دې اساس خپل د کافي زی تعلقات ښه کولو او خرابولو کې خو دې نه زیات اثر ظاهر دی د معاشي ګټو چې یارې باندې زیات یا تاوان باندې زیات فرق کړي.
د بهرنیو چارو کارپوه سم شاه مومن وای
د ایران نشکم د امریکای سره د وزامه کړی دا کې نه پسو د ایران اهمیت په دې ټوله سیمه کې په دې ټوله منطقه کې ډېر زیات شوی دی. ایران یو ډېر لوی سیاسي رول هم لري اقتصادي رول هم لري سنټرال ایشیا په حواله سره د مشرق وسطا په حواله سره په دغه کې چې څنګه د پاکستان اړیکې بایک چې د سر نور هم جوړی شي ځکه چې پاکستان ځان نه نشي پاتې کېدای په دې معاملو
کې. یاد دي پاکستان دا وکړي چې د هند استخباراتي ایجنسۍ جاسوس یې د بلوچستان ولیو او درې ورځې مخکې د راډیو جاسوس یو ویډیوئي بیان هم جاری کړو پسې کې کلبشن یادیو اعتراف کړو چې هغه د هند استخباراتي ایجنسۍ له کار کوي او په کراچي او په بلوچستان کې کاروایا نه کوي. بلخو هند کلبشن یادیو اعترافي بیان به بنیاد ګرځولي او پاکستان نه درخواست کړي چې نوموړي پوری د رسایي ورکړي شي.
دا عربی اکرم خان د افغانستان بارونی چارو وزیر وای د افغانستان او پاکستان امنیتی حالات له بل سره تړلی دي نو که په هیواد کې نام نیوی نو بل هغه هم نارامی شي. سلاوګن ربانی تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې غونډه ته ول کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترګری عزت مبارزه وکړي. غونډه ته په کابل کې د اسلام آباد استاذ ابرار حسین ول د افغانستان سولې د پاکستان په ګټه ده نو ځکه د سولې بهیر پر مخ وړلو ته لیواله دي. تفصیل د حدیث پردیس پر رپورت کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ کله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او کڅوک د فکر کوي ستراتیژیک تیروتنه به کړی وي. صلاح الدین ربانی وویل چې د محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دواړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یک دیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پوری تړلې ده نو ځکه کپ یو هیواد کې نام نیوي بل هیواد هم تریزان من کې دی شي نو لامدې قبل مونتل د ریزم او سخت درې پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنځم پورز د پاکستان د ملي ورځې د منځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړي. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سخت ورځو کې لیو بل سره درېدل او تل به هم داسې وي. خو له دواړو ګوندیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او غواخونو لپاره لیو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په روسیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه شمنې نه دی عملي کړي چې په څلور اخیزو غونډو کې کړي وي. د سولې علي شورا مرستیال او رحمان سلیم وایي پاکستان په څلور اخیزه ناسته کې شمنه کړي و چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي خو تر اوسه پاکستان د غشمنه نه دی عملي کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سولې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې لپاره امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سولې او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړی چې یو سولې با ثبات او د پیاوړي اقتصاد لرونکي افغانستان زموږ لویه هیله ده.
لدې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروری او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې د طالبان د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
په لکی مروت کې د سړک غاړې شخ بم په چاودنې کې څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پېښه تیر ماښام د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې سوي چې په کې د شمالي وزیرستان څلور کډوال وژل شوي دي. د پولیس ټانې مشر محمد ایاز مشال ډوتول د شخ کړل شوي بم اصلي هدف هغه ځوانان ول چې میدان ته فوټبال کول ته ورتلل. د چاودنې زمواري چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
پولیس وایي وژل شوي د شمالي وزیرستان کډوال دي چې په یو بینجو ګاډي کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیمه تا جوړی تانه په حدود کې د روډغاړې سره خښ شوه. بارودی چاودن ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وایي چې نږدې 13 کیلوګرامه پورې بارود دغه چاودنه کې کارول شوی او پولیسو په وینا دغه د ترهګرې پیښه ده چې هدف یې د غلطه مازدیګر د لوبو لپاره راجمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکی مروت ته جوړی پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال تا وویل
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مرسوی دي دوران چې ځخ خپل په ګډ باندې ما سره کوم ملي موبایل وو دا بلاستینګ مو سمور ته تقریبا په 4 فلنګ باندې دا اوسو مور دا ته نږدې چې کټه 5 فوټ کیندلې وو او دا کوم انجن چې وکړه دا 150 غز لري سره وو دو ټارګټ ما په خیر دي شور وو دا ملي سرلاته فوټبال کیږي او دا مازیګر ته خلک دغه غتر او سیر تفریح تر وته لیږي کنه 1500-2000 کسان یې دالته دا پروګرام وو.
د پیښې ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطۍ د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان له تیری څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې له ناامنۍ سره مخامخ دی. حکومت وایي په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي دي خو پر دې سربیره د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسوال بریدونه کېږي. په دې اړه مو په خپل رپورټ کې د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې چې پاکستان څنګه د ترګري عزت روانه جګړه ګټلای شي. ساسو په مرته راګرځو. پاکستان په څه د پاسه یو لسیزه کې وسلوالو ته د ماتې ورکول لپاره یو شمېر تګلارې ازمویلي. له تېرې کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد یې پوځي عملیات کړي، ترګري ضد ولسي او پوځي عدالتونه جوړ کړي او آن پر پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترګري پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خود دې هرڅه سربېره کوازی تیرو دوه میاشتو ته وکتل سینو په دې دوران کې پر باچا خان بهنتون کارخانو مارکیټ پېښور سیکریټ کې پر بس شوکادر کچیرو او د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې لوی حمله شوی دی. کچم کارپان د ترګری د پېښو د دوام پاړه بیلابیل نظرونه لري خو پښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای شي چې ترګرو ته په مکمله توګه ماتې ورکړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دوه وړاندیزونه کوي.
لومبے خو چې کم پالیسی موږ اختیار کړې وې کنه هغه ریویزټ پکار دی. دا چې کم ترخدر ګروپونه موږ ساتلی وو موږ په اهداف د پاره استعمالو ته باندې نظر ثانی کول پکار دی. دا اوس چې دې نه دا موږ لپاره خطر جوړ شو. او افغانستان سره زموږ یو مفاهمت پکار دی. افغانستان سره یو وسیع پیمانه باندې د دې معمولی ترخدرۍ نه علاوه چې کم افغانستان سره زموږ مسائل دي دغه یو حل
راځي په کار دی. په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندي د ترګري سرچینه بولی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اجاز خټک هم د خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر لمنځه یوسي چې ترګري زیږوي.
د ترګري خلاف جګړه چلا کړه د اول په ذهن کې ده یا په میدان دا پاکستان مجاګل چې کوم جګړه کوي ای خو خلک کړونی شي چې دی غر کې کس نه کې دی کور کې بری کا خار نه کې دی نه رونی ول دی یا نه بچول دی نو مکل دی جیل ده. خو
دا کم ذهنی طور باندې چې کم لګیا دی پیداوار کیږي اخوا ته یې دی څه فکر نشته. یو وخت کې جګړه چې دا دی صرف او صرف انتظامی او فوجي لحاظ سره کوي، سیاسي او فکري لحاظ سره جګړه روانه ده، او که زمور هلته جګړه نه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث هم ورته خبره کوي، خدای حکومت باید د ترګری او انتها پسندی د ځپل لپاره جلا جلا تګلارې جوړ کړي.
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نتورک یا شبکه دالته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګری او انتها پسندی له یو بل سره مرسته کوي، نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانې جوړې شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندی مخه ونني ول شي، تر هغه دوی کله هم ترهګری ته ماته نشي ورکولی، او که داسې نه وي نو لاس تر وړل شوی کامیابیانې به نیمګړې وي، او زما لپاره نیمګړې کامیابی لسره کامیابی نه ده.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګری د له منځه وړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز زودبایی بیا په دې اړه درې وړاندیزونه لري.
زما په فکر موږ ته د ښه او بد ترهګر په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول ترهګر بد دي او له دوی ځان خلاصول پکار دي. دوهمه خبره دا ده چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راوبلل شي چې نفرت خپروي، که هغه کرکه د نورو مذهبونو په اړه وي او یا که د امریکا یا هند په اړه وي. درېمه خبره د تعلیم په اړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال یې دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه، نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
غازی علم دین کو ایک هیرو کے طور پر مانتے ہیں.
ډاکټر خالد غوث وایي چې باید د ترګری او انتها پسندۍ پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اکونومیست مجلې په لاهور کې د ځانمرګي برید وروسته په پنجاب کې د وسلوال پر ضد د کاروای په اړه واکمنو سملګرو ته د ورپېښو مشکلاتو په اړه مقاله خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې فوج په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد پراخ رول غواړي، خو د دې سوي وزرالای له ورکولو انکار کوي. تفصیل په دې رپورت کې. اکونومیست مجله لیکي وزیر اعظم نواز شریف په خپل پلرنی وطن کې په ترګری کې زیاتوالی ویرولې دی. پنجاب چې د پاکستان د آبادی نیم نفوس پکې ژوند کوي، د طالبانو له حملو تر ډیره حده محفوظ دی. د مجلې په خبره وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون پښتون مشت سیمې په نشه کړې دي. اکونومیست لیکي د پنجاب شاري شتمن او واکمن د پښتنو وطن پردی وطن بولي. په مقاله کې ویل شوی مسلم لیگون په پنجاب کې مشت وسلوال لپاره نرم ګوشه درلوده او آن له دوی سره تړونونه هم کړی دي، خو لکه چې فوج ضرب اعظم عملیات پیل کړي نو د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم مجبور شوی چې له وسلوالو سره ټکر ووهي. په دغه کې وډل هم لشکري جنگوي ده چې د مجلې په وینا د تیر کال جون په میاشت کې پولیسو د دې ډلې مشر ملک اسحاق په ماورای عدالت نشته کې ووژلې. د اکونومیست په وینا د پاکستان فوج فکر کوي چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد ډیر څه کولو ته ضرورت دی، او د دې لپاره غواړي چې د پنجاب حکومت یې کاروانو ته د کراچۍ د رینجرز د کاروانو په شان یو قانوني حیثیت ورکړي. خو شهباز شریف د فوج ځای پر ځای کولو څخه انکار کوي. د مقاله په خبره مسلم لیگون په دی ویره کې دی چې حسینه فوج د کراچۍ په شان په پنجاب کې هم وروسته خپل پام د کرپشن پر لور واړوي. مجله پر مخ لیکي آن که پنجاب فوج ته پراخ رول هم ورکړي، خو بیا به هم د مسلم لیگون له وسلوالو ډلو سره اړیکې د مشکل په توګه پاتوي.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر استمانا
لیکا چی تیر دی نباسی پام کوا
الوی گورگن صاحب داخو میں گرسر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو دادین مخا چی مریض سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خود در تویری میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهه پورز
اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي طالبانو ډاډ شوډلې چې ملا ذاکر به ژر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او د هغوی ملګری بسي خو له طالبانو جلاسبیر ډری چې مشرې ملا رسول کوي د خبرونو پروپاګند بولی او وایي داسې هیڅ کار نه دی سوی شنن کې وایي چې ملا ذاکر له ملا منصور سره یو ځای سین او شایي د افغانستان سولې هڅې کړندې کړي هم چې بر معلومات راکړي
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلوی چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره بل افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا ذاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشر سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوه مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د د شورا غړی دی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا ذاکر په روسیو کې موافقه کړې چې نو ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې دا هم د ملا ذاکر په اړه اوازې اورېدلې دي خو دا خبري حقیقت نه لري.
دا فاصله دغه خبرو سره یو پروپاګاندا دی چې څو ورځې مخکې د ملا رسول اخون پروپاګاندا اوازه خپره کړه او چې به دغه اوازه خپره کړه چې کاني د شبکې په واسطه باندې د خلک د منصور سره ځای کې نو دا ټول هغه د سیلی سیمه همسایه ملکونه موږ دغه پروسی خلاف شروع کړی دي نو دا موږ د دې د حقیقت نه لږ
تیر میاش پاکستانی رسنیو دا سره پورونه خبره کړل چې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی خو اسلام آباد دا راپورونه نه دی تایید کړی. مولا ذاکر په خو د طالبانو د پوځي کمیسون مشر و د 2000 لومبي کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یو موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیر کړی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا مولا ذاکر په خو هم د مولا منصور سخت مخالفت نکاوه او د دم لاټړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیوالدي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د مولا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیس کې فعال دي او په روسي کې داسې راپورونه خبره شول چې یو شمېر طالبان د کندوز په ولایت کې د مولا محمد رسول لړل سره یو ځای شوی دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې لڅو اونیو رئیس د مولا محمد رسول او مولا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سخت جګړې روانې وي چې په روسي کې ورور شوی دي خو د پښتکو په سیمه کې لاهم د دوړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نشي کیش.
رحمت چبر رپورٹ موردی د خبر ایجنسی د تیراجنی کلو خلګو په پېښور پر سکرپ کې نن د خبري کانفرنس پر مهال حکومت غوښتنه کړې چې د کډوالۍ په ژوند کې د 2000 کورنۍ د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت پر دوی راشن هم بند کړی دی نو یا خو دې زر تر زر دوی خپل سیمه ته ولېږي یا دې د دوی د خوراکي توکو ورکول سلسله بیرته پیل کړي. دوی په نا کنه وی دوی به بیا په احتجاج لاس پورې کړی. په پېښور کې د مشالې دوه خبريال غلام اوست دوی د دوه مشرانو صادم شاه او واجد خان سره خبري کړي. راځي چورته وشو
صادم شاه مونږ ده بارکم بارخیر یم یو کورونا وسوال ارتن خاتون شوال لاغ لا کورونا خاتون شوال مونږ حکومت غان کوي نن بر جو غان کوي تاسو واپس شو یو یو د مولا واپس ورو کی کا واپس نه را کوي مهرباني راو کی چې دا راشونه د خلکو ما بندوي دلوګه خراب شو او تابو برباد شو.
اوزه وجد خان کوم بارکم بارخیر سره تعلق لرم. مارچ 17 تاریخ باندې کوم راشن ورکړي کېدلو دا راشن په دغه خلکو باندې بند کړی نو کده مونږ سره په دې باندې خبره ونښوله د اعلی چرواکو طرف نه نو مونږ په احتجاج باندې لاس پورې کوو احتجاج وکړو. د کورمه جانس سره مونږ په بارډر باندې پراته یو او د دغه نوم دی یو کلی نوم دی جوړ او د بل دی وچنو یوګو میلا تاجو مخکې سابقه کوم پولیټیکل ایجنټ و د قسم ملاقاتونه وشول غلا مونږ د خبره خبره وکړه چې دا ټول خلک لاړل نو دا مونږ ویل نه شوتل نو اخر دا چې په مونږ باندې درشنم بند کړ شو داسې پری خودل نو واست تک ترتیب مونږ غواړو چې په طریقہ باندې مونږ به خپل حق حاصل وو.
دا د خبر ایجنسی د بیکور پرسو کسانو دوا مشران چې له مشال ریډیو سره خبري کولی.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.
او سم درې نیمې بجې سوي دي ګلاز بد خبرونو لنډي سوړاندې کړې.
ایران وای د هند استخباراتي اداري افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تیر ماخام په لکه مربوط کې د سړک غاړي خخ بم چاودنه کې څلور کسان وژل شوې دي. د پولیس ثاني مشر محمد ایاز بیګا مشال لوتوی په خده لکه مربوط په کوټ کشمیر سیمه کې شوې د چاودنې ذمہواری چا نه منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي ک بهرني هیوادونو له وسلوالو سره مرستې ونکړي نو په یو میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتې ورکول شي. دا خبره تیر مازګر د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیري مشال لوتوی وکړه. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې ژمنه کړې و چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ وایان امجد بټي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. د اوباما اداري چارواکي له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو پر نرمولو غور کوي چې دا باور کړي چې تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تر اټمی معاهده وروسته هغه اقتصادي سنتاب تر لاسه کړي چې ورسره یې ژمنه شبي وه. د افغانستان طالبانو مولا رسول دلی هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې مولا ذاکر د طالبانو د مولا اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. او د شل اوریزه کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه د اتوار په ورځ د ویسټ انډیز او د انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې ویسټ انډیز لوبډلی هند ته ماتې ورکړه او فائنل ته وته.
دا وو د خبرونو لنډې چې ګلایز وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل ادارېی د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلی. په دې کې جنگ ورسپانو خپل ادارېی کې وایي د لاهور په پیخه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیخه باندې غمرازي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودی راسي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو عبادت ځایونو او د سیلګرۍ ځایونو ته هم راورسېدل. ادریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینۍ خبره ده خو که وکتل شي نو دا خبره د چا نه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قرباني ورکړې دي او لا دغه قربانی ورکوي. او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولي دنیا جنگ دی نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولي دنیا د امن باوري جوړولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادریه کې وایي په پاکستان کې د هندستان د خفیه ایجنسی د یواله افسر د نیولو وروسته د سن وزیر اعلی کای ملیشیا په سن کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد د سخت کاروایی حکم ورکړی دی او د اپریشن ضرب عذب له وجې د بې کوره شوو خلکو د واپسۍ یې هم ویلي دي. د ادارې په وینا د سن حکومت دا حکم که څه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډیر غوره دی خو تر څو چې د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وي کړي دا حالات به همدغه شان روان وي. ادارې زیاتوي باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرستې اعلانو هم لاس واچوي او د دې لپاره یو کوټلې کړنلاره جوړه کړي او چې کوم د ترهګرۍ پر ضد کامی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغه پوره پوره عمل وکړي. دریا اخر کې وایي اوس به حکومت لا انټیلیجنس نیټورک نور مضبوطه ولوي او د مارکیټونو پارکونو اسکولونو ریلوې سټیشنونو او د بسونو د اډو او سپیټالونو په سکیورټي به خصوصي پاملرنه ورکولوي نو هل به ممکن شي چې حالات قابو کې شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د بشری حقوقو څار نړیوال اداره وایي په پاکستان کې یو شمېر بریدونه ګڼ ماشومان وژلي دي. هیومن رایټس واچ وایي حکومت باید په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسي مجلې لیکلي امریکا تر 15 کلونو په افغانستان کې د طالبانو ضد وجنګېده او د هغه هیواد بیا رغونې لپاره اربونه ډالر ولګول. خو په افغان حکومت کې د درغلۍ له کبله ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
د بشری حقوقو د څار اداره خپل یو رپورټ کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي برید څخه باندې اویا کسانو وجل چې لږ تر لږه 9 پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وجل شوي وو. دا قسمه پرله پسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سختې صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وجنه غوسه دي راپورته شوي دي. د لاهور بریدو وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاری داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. لبرید وروستو په پنجاب صوبه کې د رنجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وجني. په مقاله کې راغلي دي د نارامۍ په دې وخت کې پکار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د دا قسمه خونړۍ بریدونو په ځواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي خو چې د دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چیرته چې بشري حقوقو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسی مجلل لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکایي 15 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکې پر بونه ډالره ولګول. خو د امریکې د دغه خرچو یو څارونکي خبرداري ورکړې چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپو لاندې کېدای شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو پر زول چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د دې هیواد راتلونکو د افغانستان د ثبات لپاره د امریکې هلې ځلې تر خپو لاندې کولې شي. جان سوپ کو وایي هغه دا فکر کاوه چې ګینی په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولې شي کوم چې د په دې وروستیو 4 کلونو کې لیدلی یا اوریدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړي انسپکټر جنرال دی وایي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې لمین زوړې شي.
د سیمه حالات نړۍ مطبوعات اسرار عالم مومن وړاندې کړل. د نړۍ شاوخوا 500 هیوادونو لوړ پوړي چارواکي مشران امریکا ته ورغلي چې هلته د ایټمي امنیت په سرمشریزه کې ګډون وکړي. لویدیځ او د نړۍ یو شمېر هیوادونو اندېښنه لري چې د ایټمي وسلو جوړولو مواد د ترګرو ډلو لاسته ونلوېشي. له دې سره د شمالي کوریا ایټمي پروګرام هم هغه څه دي چې د ایټمي امنیت په سرمشریزه کې په اور باندې بحث کېږي. احمد چبر په دې اړه رپورټ لري.
د نړۍ په لسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله څېړي چې اټومي مواد د ترسانو لاسونو ته ونلويشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنی سرمشیزه د پنځشنبه پروس په هدف پرانستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څیر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تېره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سر ریاضم شینسو ابي او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هي سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کې لاس لري نیول شوی دی. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لویدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له ترستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټویو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیه ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې للوی دي سره اړیکې ساړه شوې دي. تر غونډې مخکې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه، د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډیر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هیوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
احمد شیبرو د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وایي د دې شورا ځینې پخواني او سینې غړي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل سي. شهزاده شاید د پنجمې په ورځ مشال هریډو افغان څنګه ازادي ریډو ته وویل دا غړي باید په مالي او استخباراتي برخو کې وپوښتل سي. د خانومت سیند رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې که په مالی او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ورونه پیژندل شي، پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد د پنځشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخوانی او وسنی غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. خاغلی شاهد وویل د سولې عالی شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هر میاشتې تر 3000 ډالر پورې اخیستي او د سباندې 2000 پروژو پیسې هم لادرکه کړي دي.
د سولې عالی شورا نه کار نه دی اخیستی، معنا دا چې یو څو کسان د خپل منځ کې ناستي او خبرې مبرې کړي دي او معاش یې اخیستی دی، سفارتونو نه هم پیسې اخیستي دي او هغه د سولې د شورا در لنډشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځینې غړي البته چې د دوی نه تپوس ونه شي او دې څارنوالۍ ته معرفي نه شي د سولې په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
خاغلی شاهد وویل کادلی او قضایی ارګانونه دغه موضوع سیړي، دی حاضر دی چې د خپل ادعا د اثبات لپاره کره اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د عالی شورا په چارو کې د خوالي په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر مؤثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څېړنو هم ښودلې چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړي او 11% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالی شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یاد شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړي دي. ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالی شورا د ځینو غړو د ښکیلتیا په حق له باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وسیړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه مسله چې اوس مطرح شوي کیدای شي دې دا تر حده تلقي شي او ضرورت دی چې په عدلي او قضایي ادارو کې وڅېړل شي. ادا کوونکي باید ثابته کړي موږ اوس نه ردولی او نه تاییدولی شو. عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کول غوره دي چې پریکړه پرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالی شورا کې د فساد د سیړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسی کړي. د وویل که دغه ادعا ثابته شي مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د خوست یو شمیر قومي مشران او خلک وایي دا چې په نظام او حکومت کې د ولس عزت، مال او ځان ساتلی دي، نو ټول افغانان ته لازمه ده چې حکومت ته د اصلاح او پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي. دوی وایي هغه کسان چې په حکومت پسې منفي تبلیغات کوي اکثره هغه دي چې حکومتي چوکۍ او خپلې ګټې یې له لاسه ورکړي دي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي او قومي مشران له نظام نه د ټول افغانانو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي دوی به چاته د دې اجازه ورنه کړي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ړنګولو هڅه وکړي او یا حکومت پسې ناسم او له واقعیتونو لرې منفي تبلیغات وکړي. دوی زیاتوي په نظام کې د هغوی ژوند، پرمختګ، اقتصاد او نورې ګټې خوندي دي او د خپل خراتونکي لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ لسګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په هغه غونډه کې وکړه چې د یاد ولایت اسماعیل خیل او مندوزه پولیسوالۍ کې جوړه شوې وه. قومي مشر حاجي ګلنواز آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس ته څوک چې د خوبره ناموس نه دفاع نه کوي هغه داسې دی لکه یو پردی. موږ په دې وطن کې هم اقتصاد ستلای دی او هم په شرم ستلای، هم تعلیم او تربیه ستلای دی.
قومي مشر حاجي جلندر شوی افغانان په ټوله کې سوله غواړي، خو تر څنګ له نظام هم ملاتړ کوي.
نو دولت رنګول ته چاته ورکو او نه چا تبلیغات ته پرګدو او نه خپل خور ته پرګدو. موږ سوله غوړو او سوله ته ډېر ضرورت لرو او خپل دولت د موږ چې په رایه مور اور کړی دا او دا د موږ د خلک دولت ته دا هیڅ اجازه نشته چې موږ دولت لړان کی او نه رنګول ته ورکو.
د اسماعیل خیل اماندوزی ورسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر وزیر خان هم د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د یو غښتلي او ځواکمن حکومت شتون او له هغې د ولس د حمایت مسله مهمه بولي.
موږ په دې برا کې په خپله ولسوالۍ کې پرېکړه وکړه چې موږ مثال دینه دوله بو هیچا ته دا اجازه نه ورکوو چې موږ د خلکو ژوند ګډوډ کړي یا موږ خلکو ته کوم مشکل پیدا کړي. موږ به د حکومت نه ملاتړ وکړو چې حکومت نه ملاتړ وکړو موږ خپل ګټو نه ملاتړ وکړو.
د خوست د اسماعیل خیل اماندوزی ولسوال محمد یونس صدران د یادو ولسوالۍ د اوسیدونکو او مشرانو د دې ناستې هدف دا بری چې
ملي وحدت حکومت تقریبا دوه کوله پوره کیږي. هغه برنامه چې د انتخابات په وخت کې وعده کړې وه هغه ورو تطبیقوي چې هغې نه د سولې برنامه دو او د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه دو. نو طبعا هغه خلک چې د دې پروسې نه ناراضه دي په هغې کې مشکلات جوړوي. نو ولسونه ویښ دي بیدور دي دغه کړیو په مقابل کې عکس العمل وښلو. نن د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ کې په پراخ ډول ټول شوی و د حکومت نه ملاتړ وښلو.
د افغان حکومت په ملاتړ د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی د مشرانو او ځوانانو په ولسي غونډه کې د ښوونځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه او زده کوونکو هم له مقالو سربیره په خپلو ترانو کې د سولې پرمختګ او نظام د ښېګڼو یادونه وکړه.
نجیب الله الخیلو د افغانستان بار وړونکو لاریو اتحادیې غړي وایي په تورخم کې له دوی په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کېږي. دوی تېره ورځ په جلال آباد کې په یوه مظاهره کې باش وکړ که درې ورځو کې د دوی د زورونې او له دوی د پیسو د اخیستو پیښو مخنیوی ونشو نو پراخې مظاهرې به پیل کړي. د ننګرهار والي وایي د خالي یا شنبې په ورځې غډه ورغوښتي چې د سامان وړونکو لاریو ډرایورانو مسله هواره کړي. تفصیل په زمدا بدرا کوي.
د افغانستان د بارولونکو لاریو د اتحادیې په لسګونو غړي چې د پنځشنبه په ورځ د جلال آباد ښار پښتونستان وارد ته راټول شوي ول رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم ښارګوټي کې ترېنه د بارولونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د ښاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نه غواړي چې دغې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
تورخم کې موږ نه درې سو روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر نه په پیاره اخلي. د ورځې 1500 موټر راوړي چې دوی ملګرتیا شاروال کوي. موږ ټولو محکمو ته تللي وو هغه شاروالو سره ملګري موږ امر راوړو هغه امر نه منل کېږي. څو وارې مو د جلال آباد والي نه امر راوړی ده بس د یوې ورځې امر دوه ورځې بیا خپلې پیسې موږ نه په زور وال کېږو ظلم راسره کېږي. دا ټول موږ سره جاب درمان په تورخم کې کوي.
کوم زوړ یونین په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورټ ته لویه ستونزه ده. د یونین په نوم باندې کومې پیسې دا 12 کال اخیستل شوي دي. د دې زوړې صاحب غوښتونکي او لنن نه ایستا باید دغه زړه خلک چې د یونین په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابر کړی ده. دا باید ټول ورکسي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارودونکو لاریو د اتحادیه مشرانو ورسره سوره زیوړان دي خپل ستونزه شریکه کړي وو او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې د وارولو لپاره تورخم ته لیږلې وو. خو اوس چې بیا ستونزه را ولاړه شوی دوی به په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوی دی او د دې په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسر سره نن وغږېدم. ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبې په ورځ مې دی ټول راغوښتي دي هیڅ چاته اجازه ورنکو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي. موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي.
د بارودونکو لاریو د اتحادیه غړي وایي چې په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاریونونو لاس پوری کړي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
او هم له دې سره د مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېده. اوس هم له ژمنې سره سم مونږ پروګرام پام کوو وړاندې کوو. د دې پروګرام جوړونکي دی امان الله نصر. راځي ورته وښو.
پام کوو
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم. دا رادیو کمال دی او دا بل خدای خوار کړي بیا ګورګین جمال دی.
خلق ما ته وایي چې تا خپل تخلص مرچکی ولې ایښی دی. زه ورته وایم چې په روټۍ کې مرچک شي، په آب و هوا کې مرچ شي، په خبرونو کې مرچ شي، همسایگان د مرچکو په مابین کې، کوروالا د مرچکو په ټرک کې، سیاستدانان په ټلویژن او ریډیو ګانو کې د مرچکو په ګونۍ باندې لوړ کینی، نو ګورګین مرچکی به ولې مرچک نه جوړیږي؟ او مرچکی به هم هغه مرچک جوړ شي چې یو خو سور شي او بیا وړوکی، چې خیټې ته ورشي هلته شور، چې په پوزه کې یې واچي پرش پرش، او چې په سترګو کې ولویږي نو هلته هم ترش ترش. نو ګرانو، د څلورو خواوو نه په مرچکو کې راګیرو اورېدونکو، د همدې مرچکو له کبله خو هرې خوا ته جنګونه او جګړې روانې دي، او د دې مرچکی غوسې له کبله پنجاب صوبایي اسمبلی مجبوره شوه او یو بیل پاس کړو د ښځو د حقوقو په هکله. د دې د پاسېدو نه وړاندې بیا ډېر هغه کسان چې سهار ماښام ماسخوتن له خپلو ښځو نه د غوږو پیچونه چاپیړي سکونه او سینډلونه خوري، هغوی مرچکی شول او دا اعلان یې وکړو چې ډېر جربه د نارینه و د حقوقو د پاره میدان ته راووزي، یو یونین به جوړوي چې نوم به یې وي متاثرین خواروزاران زنانه. یعنی د ښځو د لاسه د زورول شو ټکول شو متاثره شوي مردانه بل. او دا وخت زمونږ خوشکسمتی ده چې د دې پارټۍ جنرل سیکریټری جناب مظلوم علی خان دل زخمی صاحب په سټوډیو کې د توتکۍ چکری سره د خپل زخمی زړګي غوټې خلاصوي. زما یقین دی چې دغه مرکه به تاسو د زړه په غوږونو اوري، ولی چې تاسو ټول هم د همدې پارټۍ ممبران یاست، ورته غوږ او سپږمې شئ.
مظلوم علی خان صاحب، تاسو دا راته وایئ چې تاسو دا پارټۍ ولې جوړه کړې ده؟
اخ، تا اول دا راته وایئ چې دا زما ښځه خو به زما غږ نه اوري.
نه نه، ته بې غمه سه، هغه دا وخت ویده ده.
هو، خود به بیده وي، ولې چې هغې ټول شپه زما خوب را آرام کړی وي، دا وخت به خود بیدېږي.
خوب یې بیا ولې در آرام کړی وي؟
ته خو به بیا ورته وایې نه، ستاسو د ښځو خوم په خولو کې خبره نه ودرېږي، تر څو چې مو راپور تر متعلقه ښځې پورې نه وي ورسولی مروړ مو کېږي.
یو یو، زه ریډیو رپورټر یم، څه سی آی ډی والا خو نه یم مړه.
زه تا ته به ووایم چې ویښه وي نو تر نیمې شپې خو د دې فریادونه ګیلې او غیبتونه اورم، او چې ویده شي بیا خراټېږي.
توبه توبه، دستاوس هر شپه دغه حال وی.
دا خو چې کوم ورځ د اوخیا د ساندا شوروا اخري بیا دغه رنگ وی، په کوم شپه چې سبزی ا دال اخري طبیعت لګ برابر وی، نو کله کله یو غان ما نه موای د ګلپانی او نغمې نه ډیره متاثر ده کنه بدبخت.
اوهو، اعظم مبارک دیشه، دا یو عادت خو خپه کیشته کنه.
های های، نو خو اورېدلې دې نه ده چې دا غوی سندرې دا غوی په آوازونو کې ویلای خو د پلار بخت به میو.
ولی نو د چا په آوازونو کې وای؟
د نغمې او ګلپانی سندرې د ناشنا ټکر او زرسانګې په راګونو کې وای بدبخت.
نخ کلا څنګه کېږې ماته چل ناراضي، ماته چل ناراضي.
اخه، د دې ښځو د بل مخالفت مولادات فضل حیران صاحب او داغه ملګرو هم کړی دی.
یار، هغوی به یې خامخا کوي. هغه مثال دې نه دی اورېدلی؟ وای خوخه خو د هر چا خوخه وي، خو د پیشو بیخي زیاته خوخه وي. دا خو عالمان او پوهان خلک دي، په هغوی خپلې کورودانې بیخي ډېرې ګرانې وي. ما خپله لیدلې دي په تاریخ کې، په اول ځل د فضل ایران صاحب د پارټۍ یو سړي ته غصه ورغله او کورودانه یې په بګړۍ وویښتله. د وختلو نه یې وړاندې ورته وویل، وایي ښځې سر کته که ټوپۍ هم پکې ده چې خوږ نه شي.
اخه تا په خپل ژوند کې خپل کور ودانه څو وار وهلې ده؟
ولې دا ته پوس نه کې چې دې څو وار وهلې؟ دل دل زخمی تخلص می خاص د دل سو به اخیده کنی د وادنه اول زمان مظلوم علی خان دل زخمی نو دا خو می د وادنه پسته کی خود
نو د وادنه اول د سناما وا
د وادنه اول می ناما وا خوشال الدین مسرور او بیا چې واده وشو یوی خواته د مور لغازونه بلی خواته د خزی پیغورونه درېمی خواته د درزن ماشومان فرمایشونه جنگونه بس بیا چې می وکتل اغه نامی او ما سمیش نه سره خوړلو نو ځکه می بیا نامه کې خوده مظلوم علی خان دل زخمی
نه نو تاسو خوم چې څنګه موکا پیدا کې به دوام وادو کې
های های کاشکی داسې ممکنه وای ما خو پر سلور ودونه کول یاره یو خو بسمه پکې راقتلې وای
اخه د دې دومره بچانو څه ضرورت وو
یو بے بخت دوست دا مشوره راکا وای ما شومان چې څومره ډیری خزه به د هغه سره مشغولیږي او استادان به ترې نه خلاصيږي
نو بیا
هغه چرته یک نشود دو شود بلکې شپاړس شود ما شومان هم ټول مورته شوی دی مورته خو اول په خلاص خوله کې غوسه کولای نشم که کله د روجی په میاشت کې یو لته ساپیړه وهم ما شومان ټول ببر ببر راته ودرېږي وینه خبر په پنجاب اسمبلی کې د خزو د حقوق بل پاس شوی دی زورته هم خانه خراب و هغه دا چې ما زوروي هلته تاسې بیده یاست وای ورشه تم بل پاس کا بیا مونږ ستا ملګري هم کوو که خیرو وای مونږ هر څه منلی شو لاکن د آئین خلاف ورزي نه منو جیوی جیوی ابی جیوی 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 مورکۍ جیوی
نو صحیح کوي نو اخر ښځه خو هم انسانه ده که نه
ما کله ویل چې پیشو ده زه م وایم چې انسانه ده لاکن زه هم زه سانډا نه یمه انسان یمه زما پاکیم یو بل منظور کی پنځه څلوېښت لکه وجل شویم په لکونو ماجر شویم په لکونو بې کوره شویم د پولیسو لتې د رینجر ساپیړي کور ته به روټۍ راوړې د تورک د سکول فیس د ببرک د کتابو پلنډه د ماشو جامې د ګلو بوټونه د ګیس بجلی ټلیفون بیلونه د موبایل کارډونه دا تا ته څه مسخرې ښکاري نه کار شته نه روزګار چې غلا کوي جرم چې ګوریزي کوي کفر آخر دا زما غږ به څوک اوري زه دا نه وایم چې ښځو ته حقونه مه ورکوئ خو نارینه ته هم سکونه مه ورکوئ خورکه کنی خرو به دواړه دکې ولې چې نارینه او زنانه دې د سایکل دوې پیې که یو هم پنچر شو ماتې به شي د دواړو پښې
نو داو ملګرو مظلوم علی خان دل زخمی د پښتو متل دی وای خواری هم جاړي بوري هم جاړي اپرون چیراواده شوی دی هغه په ناورین جاړي دا وخت مونږ سټوډیو ټینشن ته ګړبړېشن ترا غوخته دی جناب خوشحال خان په خندا سی دی سیب ته چهر سوی په خندا کې به جواب درکوي ستاسو سوالونه او د دې خنداور سړي ځوابونه
اپ خندا سبا هم د شوزو بل جر پاس کا پاغه کې لیکلی دی وای اول خو بنار نه شې ته کور ایستلې وس په شې نه نه د کور باسي
زما تر تاله تلوار ده چې شوزو مل کور او باسي
ولی
یو خو به مې وسو شپې خو ژنه په آرام سي او بل دې ته به هم ده چې یو د دال باور معلوم سي
خندا کاکو اپ خندا کاکو یو داش شچ به می در معلومه چې داش به لښت پڅوي
د زما طبيت ولې داسې برابر دی په دا خبره
ولې برابر دی
د ګونګې سره می واده کړی دی دواړه په اشارو خبرې سره کو هو پام کو گنگی خوار کیم زړه لري یو زړه گنگی پیدا ک نه جب نه پډا نه جنگو نه جګړه
او که سندل را سره کی پر دا سر بیا
کیچ ز د کزوی کیچ
او که کیچ سوینګ سو
نو بیا برداشت کو هو پام کو د شایسته یو عیب نه عیب او پام کو بچه پام که چیز دک
کپی خورت ککاب لای دلالای لالای دلالای
زن اغمای ما زما مشال راڈیو دی رخو خدا تاسو هم واوری چی دا دنیا دا حالاتو چقه خبر شی
زما دلالای